میده دوستان عزیز، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه استاد څخه سلطان محمد سرور د ازادي رادیو اوریدونکو ته زمال خو سلام او مننه ورڅخه کوم چې زموږ خبرونه هم د شیبه اوري. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان هغه ادعا ردوي چې ویلي و د تروریستانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نشته. تر خبرونو وروسته نور مطالب معرفي کوو. په کابل کې د هند سفیر د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره د کابل او نیوی ډیلی ترمنځ پر همکاریو خبرې وکړې. په لغمان کې د یوې انتحاري حملې مخه نیول شوې ده. په روسیه کې د اداري فساد ضد فعال او مخالف سیاستوال وایي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیداتوري په خاطر یې په کافي اندازه ملاتړ ترلاسه کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي ورستي څرګندونې له حقیقت لري بولی او وایي چې د تروریستانو ټول پټنځایونه په پاکستان کې دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیح لودی د پنځمې پر ورځ ویلي و په هیواد کې د تروریزم امن ځالې نسته او د دې په خبره ترهګر د افغانستان په هغه 40% خاوره کې ځای لري چې افغان حکومت ترباندې کنټرول نه لري. خود دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته ویل چې ټول نړۍ په دې پوهیږي چې پاکستان د تروریستانو امن ځاله ده. تفصیل ورسته. په کابل کې د هند سفیر منپریت وهرا د سیمې د امنیت او ثبات د ټینګښت په اړه د افغان ولسمشر دریز استایلی او د خپل هیواد ملاتړ ډاډ ورکړی دی. منپریت وهرا پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد انیف اتمر سره په کتنه کې دا څرګندونې کړې دي. د هند سفیر شغلی وهرا د څرګندونو په اړه د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د هندستان سفیر خپل خبرو کې ویل چې دوی د سیمې د ثبات او امنیت په برخه کې د جلسما رئیس جمهور لرلیک څخه ملاتړ کوي او هڅه کوي چې د افغانستان د اقتصادي برنامو څخه هم په سیمه او هم په نړیواله کچه د ملاتړ فضا نوره هم قوي او ایجاد کړي.
د منپریت وهرا او حنیف اتمر د کتنې په اړه د ملي امنیت شورا یو بیان هم خپور کړی چې پکې د هندستان د بشري مرستو او له ترورزم سره د مبارزې ستاینه شوې ده. په لغمان ولایت کې د یوې انتحاري حملې مخه نیول شوې ده. د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د امنیت قمندانۍ خاصو ځواکونو پرون مازدیګر یو کس چې له چاودونکو موادو ډک واسکټ یې په تن کړی و تر برید مخکې ونیو. په بیان کې راغلي چې نیول شوي کس د ښځو جامې په تن کړی وي. د لغمان مطبوعاتي دفتر لیکلي چې افغان پوځیانو په دې کار سره په لغمان کې د یوې خونړۍ حملې مخه ونیوله. په روسیه کې د اداري فساد ضد فعال او مخالف سیاستوال وایي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیداتوري په خاطر یې په کافي اندازه ملاتړ ترلاسه کړی. تبد اصل کې ده چې د الکسی ناوالنی پلویانو د روسیې په شلو ښارونو کې د دپ ملاتړ د لاسلیکونو ټولولو لپاره لاریونونه وکړل. د 2013 میلادي کال د مارچ میاشتې په ټاکنو کې د کرملین د سرسخت منتقد ناوالنی مخه د جنایي تورونو له کبله نیول شوې ده. ناوالنی وایي دغه حکم سیاسي انګیزه لري. دای کولای سي دغه انتخابات ته ودرېږي کچیرې دغه حکم لغوه سي. ناوالنی چې پرون یې په مسکو کې یو لاریون ته وینا کوله د روسیې ولسمشر یې یو بد ولسمشر یاد کړ. هغه وویل ټولو ته معلومه ده چې اوس ولسمشر ولادیمیر پوتین ډېر ملاتړي نه لري. موږ ټولو سږ کال ولیده چې د روسیې په هیڅ ځای کې د پوتین او د هغه د څوکۍ ډېر ملاتړي نسته. سره له دې چې چارواکو په پلازمینه کې د کوم محفل دایرېدل منع کړي وه، خو د ناوالنی شاوخوا 800 پلویان په مسکو کې د هغه د رسمي ملاتړ لپاره راغونډ شوي وه. دو ویل په کافي اندازه لاسلیکونه راټول کړي چې په مټ به یې په انتخاباتو کې د فعالانو د ډلو د کاندید په توګه ځان ته لاره وره کړي. د مصر د پولیسو لخوا د دغه هیواد په شمال ختیځ کې په چاپا کې 9 کسان وژل شوي چې شک کیږي له هغې ډلې سره به ارتباط درلود چې په سینا ټاپو وزمه کې په حملو کې لاس درلود. د مصر د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې په شرقیه ولایت کې ډېره ډلې د سینا په شمال کې پر امنیتي پوستو او پوځي تاسیساتو په حملو کې لاس درلود چې په نتیجه کې د وسلوالو قواوو ګڼ غړي وژل شوي دي. دغه راز د مصر پولیسو په یو بل خبر کې تایید کړی چې په قاهره ښار کې 9 کسان له وسلو او 14 کو وسایلو سره یو ځای نیولې دي. ورسته له هغه چې د مصر پاوڅ په خوانی ولسمشر محمد مرسی په 2013 کال کې له واک څخه پرځاوه پر امنیتي ځواکونو د افراطي وسلوالو حملې زیاتې سوې دي. د ګواتیمالا ولسمشر جیمی مورالیس وایي د دې هواد هم په پام کې لري چې په اسرائیل کې خپل سفارت ویشل سوی ښار بیت المقدس ته ولېږدوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د خپل سفارت د لېږدولو اعلان کړی وو. د مرکزی امریکا د دغه هواد ولسمشر پرون وویل د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره یې تر پرونیو خبرو وروسته پریکړه وکړه چې خپل سفارت له تل ابیب څخه انتقال کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ روانه میلادي میاشت وروسته له هغې چې اعلان وکړ امریکا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني، ګڼ عرب هیوادونه او خپل متحدان خوابدي کړل. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د پنځشنبې په ورځ د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې په اړه د واشنگټن د پریکړې پر خلاف رایه ورکړه. د پریکړه لیک هغې طرحې ته 128 هیوادونو مثبتې، 9 نورو منفي رایه ورکړې. او د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس یا د مذهبي اختر په شپه د کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. هغه وویل نننی کډوال له خپلو کورونو هغسې نورو سیمو ته کډه کوي لکه یوسف او مریم چې د حضرت عیسی تر زیږېدو مخکې د خپل کور پرېښودو ته مجبوره سوې وه. پاپ فرانسیس تېره شپه په واتیکان کې په خپله وینا کې وویل په زیاتو مواردو کې له خپل کور کلي وتل له هیلې سره مل وي، د ښه راتلونکي هیله، خو ویلی سو چې په ګڼو مواردو کې خلک یوازې د ژغورنې په خاطر کډوال کیږي. فرانسیس د 1.2 میلیارد کاتولیک عیسویانو د مذهبي مشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د 5م کرسمس دی چې لمانځي. په دې خبرونه کې د شمشاز ځدران په تخنیکی همکاري په راپورونو کې اوریدل. د افغانستان د پوځ رات د پاکستان هغه اداره دی چې ویلی و د ترورستانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نسته.
د ملګرو ملتونو سازمان د امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او ټول جهان تقریبا پوهیږي چې مشکل په پاکستان کې دی.
اجرایه رئیس ډاډ ورکوي چې د مچل غوبند د رغونې امن به خوندي کوي.
دا اطمینانم زه ورکوم چې موږ امنیتي ځواکونه ان شاء الله هغه دندې چې دوی ته سپارل شوې دي په ښه توګه ترسره ورسوي.
د زابل له نوي والي مو پوښتنه کړې چې داعش ډله په کومو ولسوالیو کې حضور لري.
خاګرمان کې د داعش په مورد باندې تقریبا لور نیو پنځنیوي کې ډېر افواهات او اوازې وې.
په ترکیه کې له دندو د سلګونو کسانو د شړل کېدو په اړه هم راپور خپرو. د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ 219 پروګرامونه په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ. د انصاف په لټه کې او د اروپا دوستانو د پلټنې پروګرام. د افغانستان د پوځ رد د پاکستان هغه اداره دی چې په هیواد کې د ترورستانو امن پټنځای نه نسته. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل ټوله نړۍ تاییدوي چې پاکستان د ترورستانو امن ځاله ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ویلي په هیواد کې د ترورزم امن ځاله نسته او د دې په خبره ټول پټنځایونه په افغانستان کې دي. تفصیل له سفیر الله ستانکزین اوري.
یو ځل بیا د ځان د سپیناوي لپاره د پاکستان هڅه او د افغانستان توند خبرګون. د افغانستان دفاع وزارت په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي وروستۍ څرګندونې له حقیقت لري بولی او وایي د ترهګرو ټول امن پټنځایونه په پاکستان کې دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری
خو چې د وزارت کې هغه د حیطان لری دی. د ملګرو ملتونو سازمان د امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او ټول جهان تقریبا پوهیږي چې مشکل په پاکستان کې دی. د خط ناغي خواته دی. د شورا د کویټې، شورا د پېښور، شورا د میرانشاه، ملا محمد عمر، ملا منصور، راسما بن لادن دا ټول په پاکستان کې و. هلته مرکزونه لري. د هغوی د حمایه نه برخوردار دي. هلته تسلیکیږي، تجهیزیږي، افغانستان ته راځي، دلته حملات کوي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحا لودھی وویل په هیواد کې د ترورستانو امن ځالې نشته او دا افغانستان دی چې د حکومت له کنټرول بهر په 40% خاوره کې ترورستان ځای شوی دی. د ملیحا لودھی دا خبره هم چې وسلوالې ډلې د افغانستان په هغه 40% خاوره کې پټنځایونه لري چې د دې په خبره د دولت له حاکمیته وتلی دي، د افغانستان دفاع وزارت لخوا ردیږي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وی افغان پوځ په څلور دیرش ولایتونو برلاسی دی او وسلوال په ښکاره فعالیت نشي کولی.
چریکي جنگونو کې قطعا د څوک نشي ویلی چې څو فیصده خاوره د چا په لاس کې ده. دلته هیڅ امکان نه لري. زه تاسو ته ویلی شم چې په یو مسجد کې انفجار کوي یا یو مین ږدي. موږ نشو ویلی چې دغه سیمه د مخالفینو په لاس کې ده، ځکه هغوی د غلو غوندې راځي، یو مین ږدي یا انفجار کوي او د غلو غوندې بېرته تښتي. په ټول افغانستان کې څلور دېرش ولایتونه فعال دي، یوازې د نه ولسوالیو هغه هم طرح مرکزونه د مخالفینو په لاس کې دي.
د پاکستان د سفیر وروستۍ څرګندونې د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس له څرګندونو سره نیغ په نیغه په ټکر کې دي. مایک پینس افغانستان ته په وروستي سفر کې وویل پاکستان له اوږدې مودې راهیسې تروریستي ډلو ته پناه ورکړې او لا هم دا کار کوي، سره له دې چې پاکستان د نږدې ټولې نړۍ د دریس په خلاف په دغه هیواد کې د ترهګرو په پټنځایونو سترګې پټې کړې. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په یو وروستي راپور کې راغلي سږ کال لومړیو نهو میاشتو کې 2000 افغان ملکیان وژل شوي او 15000 نور ټپیان دي. د افغان چارواکو د څرګندونو په اساس د همدغه مرګ ژوبل مسؤلیت هغو ترهګرو ډلو ته ورګرځي چې له ډیورند کرښې اخوا تمویل او د بریدونو په خاطر افغانستان ته مرش کیږي.
عمردل چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان هغه اداره دی چې ویلي وه د ترورستانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نسته. په پاکستان کې میشت سخت دریځې وسلوال وخت نا وخت تورن سوي چې په افغانستان کې په ځینو حملو کې لاس لري. د کابل شجدرک سیمې ته نږدې شېبه مخکې د چاودنې غږ اورېدل سوی دی. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام نور تفصیل راکوي چې سیمې ته رسېدلی دی. اکرام صاحب، څه دي جزئیات، څه ګوري او تر اوسه پرې ستاسو سره معلومات په دې اړه څه دي؟
ډېره زیات مننه صالح صاحب تاسو او اورېدونکو ته سلام. څو شېبې وړاندې د شاشدرک په ساحه کې د یوې چاودنې غږ واورېدل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایا نجیب دانش شېبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دا یوه انتحاري حمله ده چې د شاشدرک په داخل کې شوې ده، خو پاله نور جزئیات ورنه کړل او وی ویل چې تر دې دمه لا معلومه نه ده چې دغه انتحاري حمله په چا باندې شوې ده او څومره تلفات لري. خو موږ چې په سیمه کې یو امبولانسونه د شجدرک داخل ته ننوتلي دي، ساحه د پولیس او د ملي امنیت د ځواکونو له لوري کلابنده ده، هیچ چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې د پیښې سیمې ته نږدې ورشي. دا ټیک همدا سیمه ده چې د شجدرک نه ورداخلېږي، د آیساف قومندانې ته نږدې چې د امریکا سفارت هم بوندل ته نږدې دی او ځینې نورې مهمې ادارې د ملي امنیت نور جزئیات تر دې د منیشتا نور کوم جزئیات ترلاسه کول او ریډینګ
سره راتمن ډیره مننه ستاسو څخه. ومردل چې د کابل شش ترک سیمه ته نږدې شبه مخ کې د چاودنې ژغ اوریدل سوی دی. د افغانستان د کورونای چارو وزارت چې وایي دا یو ځانمرګ بریډ دی، نور جزئیات تر اوسه پورې نه دی ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني له افغان حکومت څخه غواړي چې د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا پر مسله بیا غور وکړي. د جمعیت چارواکي وایي چې صلاح الدین رباني پرون په مزار شریف کې له عطا محمد نور سره وکتل او څرګنده یې کړه چې د جمعیت ګوند د غوښتنو په اړه درک او افغان حکومت د ځواب انتظار باسي. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی پر راپور کې.
د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند مشر او د یاد ګوند رهبری شورا غړو د یک شنبه پر ورځ د بلخ په خوانی ولی عطا محمد نور سره په کتنه کې له مرکزی دولت څخه وغوښتل چې د ښاغلي نور د استفادې منظورې پاړه بیا کتنه وکړي. د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال ویان زبی الله فطرت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یاد ګوند مشر صلاح الدین رباني غواړي چې ارګ د بلخ په خوانی ولی عطا محمد نور د استفا پاړه بیا کتنه ترسره کړي او د هغه غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. له حکومت څخه غواړو چې د تصمیم په اړه یې بیا کتنه وکړي. لومړی غوښتنه بیا کتنه ده او نورې غوښتنې به وروسته مطرح شي. زبیولا فطرت وایي چې د حکومت د بیا کتنې وروسته به د جمعیت ګوند د وروستۍ اعلامیې پر بنسټ ښاغلی نور نورې غوښتنې هم مطرح کړي. په همدې حال کې د بلخ ولایتي شورا مشر او عطا محمد نور ته نږدې کس افضل حدید وای چې صلاح الدین ربانی د بلخ له پخوانی والی سره د کتلو پر مهال وویل چې دوی په تمه دي تر څو مرکزی دولت د محمد نور د څرګندونو او د جمعیت ګوند د اعلامیې په اړه خبرګون وښایي. ښاغلی ربانی ویلي دي چې د حکومت له لورې د هغوی د غوښتنو د نه منلو په صورت کې به پر نورو جدي اقداماتو لاس پورې کړي. د جمعیت اسلامي ګوند مشر د عطا محمد نور استعفا ته د دواړو لورو ترمنځ د سره خط په سترګه ګوري. افضل حدید پر خپل پخوانی اعلامیې ټینګار وکړ. د جمعیت اسلامي ګوند د ښاغلي صلاح الدین ربانی او د یاد ګوند رهبری شورا موضوع ګیری داده چې د ښاغلي نور تبدیلي هغوی ته د سره خط په معنا ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې مرکزی حکومت د عطا محمد نور د ناقانونه غوښتنو او زورواکیو په وړاندې تسلیم نشي. د سیاسي چارو کارپوه عتیق الله نوایی وایي چې د والیانو د استعفا منظور د قانون له مخې د ولسمشر حق دی او اجرایه قوه د ولسمشر د فرمان د تطبیق په خاطر له هرې مشروع او ممکنې لارې څخه استفاده وکړي. د اساسي قانون له نظره دا د ولسمشر حق دی او د فرمان او تصمیم په اړه باید حکومت له هر ډول ممکن توان او مشروع قدرت څخه کار واخلي. د افغانستان ولسمشری ماڼۍ تېرونۍ دوشنبه د بلخ پخواني ولي عطا محمد نور استعفا منظور کړه او پر ځای یې د جمعیت ګوند بل یو غړی انجینر محمد داوود د نوي والي په توګه معرفي کړ. تر دمه مرکزي دولت او خاصتاً جمهوري ریاست د جمعیت ګوند د غوښتنو او د بلخ والي د څرګندونو په اړه جدي خبرګون نه دی ښودلی.
نن دوشنبه د ورځنیو راپورونو، مرکو، نورو په زړه پورو مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیز پروګرامونه هم له آزادي راډیو اورېدلی شئ. د اتو بجو په خبرونه کې هر دوشنبه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه خپریږي. د لسو بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د دولسو بجو خبرونه مو یو سټوډیو یو ساعته خبرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ. د دوو بجو خپرونه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د څلورو بجو په خپرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه خپریږي. د شپږو بجو خپرونه مو نیم ساعته خبري مجله ده. اوس هم د بیا رغونې یو خبر. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وی د مچلغو بند د پروژې په بشپړېدو سره به د پکتیا د خلکو د اوبو او برېښنا ستونزه تر ډیره هواره سي. عبدالله عبدالله چې پرون یې په کابل کې د مچلغو بند د جوړونې د تړون د لاسلیک پر مهال خبرې کولې، دغه راز د پکتیا له خلکو او امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د پراختیایي پروژو د تطبیق پر وړاندې دښمنانو ته د مزاحمت اجازه ورنه کړي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د اوبو او برېښنا د بندونو جوړول د حکومت له ژمنو نه دي او دغه ژمنې د عملي کېدو په حال کې دي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځې په اجرائیه ریاست کې د مچلغو بند د جوړولو د تړون د لاسلیک پر مهال خبرې کولې، وویل د دغه بند جوړول د پکتیا د خلکو اساسي غوښتنه وه او دا د دغه ولایت د اوسیدونکو په ژوند مثبت اغېز درلودلی شي.
د افغانستان تاسو اجازه ورنکړو چې داسې پروژې ته چې یو ملي پروژه ده او د خلکو د غوښتنې پر اساس ده او ګټې ټول خلکو ته ده کوم مزاحمت ایجاد ونه کړي. انشاءالله دا اطمینان هم زه ورکوم د اوبو او برېښنا وزارت ته او همدارنګه دغه کمپنۍ ته چې موږ امنیتي ځواکونه انشاءالله هغه دندې چې دوی ته سپارل شوي دي په ښه توګه ترسره ورسوي.
د مچلغو بند جوړولو کار څو کاله وړاندې پیل شوی و، خو د اوبو او برېښنا د وزیر په خبره د تړون کوونکو شرکتونو ترمنځ د اختلافاتو له امله چارې په 1993 کال کې ودرول شوې. د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د پروجکټ ډیزاین ایجنسی روسی کمپنۍ سره د مچلغو بند جوړولو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل د بند پر جوړولو 2.9 میلیون ډالر لګښت راځي او په جوړېدو به 2300 هکتاره ځمکه خړوب او 404 کیلو واټه برېښنا هم تولید شي. د ښاغلي عثماني په خبره د ملي والی حکومت د کار له پیله تر دې دمه 200 میلیونه ډالره د اوبو او برېښنا د بندونو په جوړولو پانګونه شوې چې د مچلغو بند هم پکې شامل دی. د اوبو او برېښنا د یو شمېر وړو بندونو ترڅنګ د ملي والی په حکومت کې د کجکي، سلما او کمال خان بندونو په ګډون ځینې نور بندونه هم جوړ شوي او یا رغول شوي دي. له دې ټولو سره سره د پکتیا والی شمیم کټوازی د حکومت له لوري د مچلغو بند له جوړېدو هرکلی کوي. د روسي شرکت رئیس بوداکان ګریچن چې د مچل خوبند د جوړولو تړون لاسلیک کړی وایي دې ته لیواله دی چې د معیارونو په پام کې نیولو سره د داشان بندونو د جوړولو له لارې د افغانانو سره همکاري وکړي. تر دې مخکې د ملي شورا یو شمېر غړو او خلکو دا ټینګار کړی چې د ملي والی حکومت باید د بندونو د جوړولو په څیر بنسټیزو پروژو ته ډیر پام واړوي.
خیال محمد حسنی چې تازه د زابل د والی په توګه ټاکل شوی له ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړی چې په ځینو ولسوالیو کې د قضا او څرنوالی د نه موجودیت په خاطر خلک په طالبانو فیصله کوي. والی دغه راز په زابل کې د داعش ډلې پراخ حضور رد کړی او ویلي دي چې دغه ډله له وسلولو طالبانو سره د خپل منځي جګړو له کبله کمزوري شوې ده. صادق رښتینی ورسره مرکه کړې په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې داعش ډله د زابل ولایت په کومو ولسوالیو کې حضور لري.
ارغنداب کې نشته او کچوم زموږ د ارغنداب ورسوالۍ فعال ده په یو څنډه کې خو د خاک افغان کې د داعش په مورد باندې تقریبا په څلور نیو پنځه نیو کې ډېر افواهات او اوازې وې. ولې هغه د طالبانو د دوی د مخالفت په نتیجه کې په هغو وختونو کې دا ساحې خلاص شوې. تر اوسه زما راپور نشته چې داعش هلته شته. ولې طالبان موجود دي؟ طالبان د دې وطن قلق دي. څوک له کوره راوځي، څوک له جومات راوځي، څوک له مدرسې راوځي، هلته دوی شتون لري. او علت هم دا ده چې زموږ یو په بدبختانه چې د خاک افغان ولسوالۍ پالجه ده،
هلته کومې ډلې ډېر فعالیت لري؟
زما په راپورونو خو طالبان
له پخوا څخه داسې اندېښنې وي چې یو شمېر ولسوالۍ له دې خاطره چې مخالفین زیات شوي دي او د پولیسو تشکیل کم دی د سکوت له ګواښ سره مخامخ دي. دغه اندېښنو ته په کتو او لکه تاسو چې د خاک افغان ولسوالۍ یادونه وکړه، په دغه سیمو کې د عملیاتو لپاره تاسو څه تدابیر نیولي؟
موږ په دغه تېرو ورځو کې یوه نظامي جلسه کړې ده، تېره چهارشنبه وه. لله الحمد په نسبت نورو ولایتو باندې د زابل امنیتي وضعیت تر ډېره سرحده د ډاډ وړ ده. ولې دا سیمه نه ده چې جنګ کې نشته؟ جنګ به کېږي لکه د نور افغانستان غوندې وسحه ده، خو هغسې زیات مشکل نه لیدل کېږي لکه چې په باج ولایتو کې شته. مرکز یې موږ ته په یو ځای کې تثبیت نه ده. سیدی پلانیږي مرکز لري ګورلای په اطلاع چرکی حمله ده کوي او تختی
مخلک وای پولیس والی کی حکومتداری پر صفر ولاړه ده. د قضا او سرنوالی د نه موجودیت په خاطر خلک پر طالبانو پیسلې کوي.
پدې کې زه قانع یم، پدې کې زه قانع یم. زما به یو پر جهان داده چې زه په خپلو کړنو غیر کړنو کې دروغ نه وایم. لما تقولون ما لا تفعلون د الله تعالی امر ده. موږ ته څه چې وایو هغه به کوو. واقعیت دا ده چې موږ ولسوالیو کې لکه کماکهو چې باید وای تر اوسه پورې هغسې حکومتداري سالمه نشته. موږ ولسوال هلته لرو او دا واقعیت ده چې قاضي صاحب هلته نه لرو، څرنوال صاحب هلته نه لرو. دا مشکل شته. موږ به کوشش وکړو انشاءالله د خپلو عدلي ارګانونو په چوکاټ کې به د دوی نمایندګان هم په دې مکلف کړو چې دوی هلته ولاړ شي او هلته خپلو خلکو او خپلې جامعې ته مستر د خدمت ووشي.
د زابل نوې ټاکل سوی والی خیال محمد حسنی و چې د دې ولایت پر امنیتی او نور وضعیت خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او اوس فرشته جلال زیرا ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
Stars and Stripes خبرونه د هغو امریکایي پوځیانو په اړه چې په کرسمس کې افغانستان ته د خدمت لپاره استول شوی و مقاله خبره کړي او د امریکا د پوځ د لومړي بریدمن ادم بریډینګ کیسه کوي. ادم بریډینګ د نارت کارولینا ایالت اوسیدونکی دی. د ادم شزی هیدر د هغه لپاره د کرسمس خاصی کلچې پخ کړي وې. تر څو چې د کرسمس کلچې ادم ته په افغانستان کې رسیدي دوی ونی پرې تیر شوې. خو هیدر ویلی چې کلچې په وچ روډی کې نغښتې وې څو افغانستان ته پلار کې وچی نسی. سټارز اند سټرایپس لیکلی د ادم په څیر د ایربورن دوه تیا فرقې د زیاتو عسکرو شجو او مایندو د کرسمس ځانګړي کلچې او کیکونه پاخه کړي وو او افغانستان ته یې خپلو عزیزانو ته ورلېږلې څو د یوازیتوب او له کوره په جلایی کې د کرسمس پر مانځلو کې د خپګان احساس ونه کړي. د خبرونې په حواله هغوی 2500 د کلچو پاکټونه یا بستې افغانستان ته لیږلي دي. هیدر سټارز اند سټرایپس خبرونې ته ویلي زموږ د کورنۍ غړي تل په کرسمس کې سره رایو ځای کېږي او یوازې نه تیروو. خو ادم ته په جون کې امر وسو چې افغانستان ته ولاړ سي. نو ما ویل چې کلچې ورواستوم که یو څه خوشحاله سي د کور بوی به ورباندې ولګیږي. هیدر ویلی چې میړه یې لس کاله کېږي چې په پوځ کې خدمت کوي او له داسې ژوند سره یې عادت کړی دی. هغې ویلي هیله لرم چې د امریکا ولس به د هغو پوځیانو چې په نورو هیوادونو لکه افغانستان کې خدمت کوي او د هغوی د کورنیو په قرباني وپوهیږي. الشرق الاوسط خبرونی د افغانستان پر امنیتی وضعیت د وسوالو طالبانو پر فعالیت او په خطر کې د طالبانو د دفتر پر څرنګوالي د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي څرګندونې خبرې کړې دي. بهرامي الشرق الاوسط ته ویلي د افغانستان حکومت د قطر له دفتره د هیڅ مثبتې پایلې تمه نه لري او د دفتر کوم مهم کار نه دی کړی. بهرامي ویلي مخکې طالبانو ته هغو طالبانو ته د همکارۍ لاس ورغځولی و او خبرې ورسره کړې وې چې د ثبات غوښتنه یې کوله او د افغانستان اساسي قانون یې منلی و، خو له هغو سره یې تماس نه دی نیولی چې د بحران دوام غواړي او وخت ضایع کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر الشرق الاوسط ته ویلي چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د پوځي اتحاد غونډې په څنډه کې د سعودي له ولیعهد شهزاده سلمان بن محمد سره وکتل او هغه ډاډ ورکړی چې په بشپړ ډول د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي. سعودي عربستان د نړۍ په محدودو هیوادونو کې و چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی و.
ترکیه څخه باندې 2200 کارکونکي له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور له دندو لرې کړي دي. چارواکو ویلي دوی د تیر کال په پوځي ناکامۍ کودتا کې لاس درلود. د ترکیه حکومت د دغه هیواد تبعید سوی مذهبي مشر فتح الله ګولن د تیر کال د کودتا طرح بولي، خو ګولن دا تورونه ردوي. صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله راپور لري.
دقیقا 2255 کسان د هغو خلکو په ډله ورزیات شول چې په ترکیه کې د حکومت لخوا له دندو لرې شوي دي. د دغو کسانو د لرې کولو فرمان پرون خپور شوی. د دغه فرمان په اساس چې په رسمي جریده کې خپور شوی، په کور کېنول شویو کارکوونکو کې 602 پوځي منصوبین، 306 ژاندارم عسکر او 250 تنه فرهنګیان او د پوهنتون استادان شامل دي. اخوه د ترکیې صدر اعظم وایي حکومت به په نوي کال کې 110,000 نوي کارکوونکي په دندو وګماري. بنیالی الدرم دا خبره پرون د ترکیې په سویلي ښار کلیس کې وکړه. یلدری موبایل په نوې ګماریدونکو کې به 6 تنه د روغتیایي خدماتو لپاره شامل وي او همداراز به 40,000 ښوونکي هم وګمارل شي. د پاتې نورو خلکو په اړه چې تمه ده په دندو وګمارل شي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ترکیې چارواکي فتح الله ګولن چې له ډیرو کلونو په امریکا کې تبعیدي ژوند مخته وړي، د 2014 کال د ناکامې پوځي کودتا ته رابولي. هغه کودتا چې نږدې 250 کسان پکې وژل شول. له کودتا رئیس څخه باندې 110,000 کارکوونکي او پوځیان له دندو لرې شوي یا یې دندې ځنډول شوي دي. څه باندې 50,000 کسان هم د ګولن له ډلې او نورو تروریستي شبکو سره د اړیکو په تړاو زندانونو ته اچول شوي دي. فتح الله ګولن د ترکیې ټولې اداوې ردوي او وایي په کودتا کې لاس نه درلود، خو دولت باوري دی چې د ګولن د ملاتړیو لخوا د پیښیدونکو ګواښونو په وړاندې د مقابلې په خاطر د خلکو ځپل او بندیانول اړین او اغیزناک دی. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي ولسمشر رجب طیب اردوغان له دې ناکامې کودتا وروسته د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره ښه پلمه پیدا کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په نړۍ کې داسې ریل ګاډی جوړ شوی چې د لمر په انرژي چلیږي. نور معلومات له اسمت څاروان اوري.
په نړۍ کې به د لومړي ځل لپاره په لمریزه انرژي چلیدونکی ریل ګاډی په استرالیا کې چالان شي. دا ریل ګاډی به د استرالیا د نیو ساوت له سمندرغاړي حرکت پیل کړي. بیرن بیر ریل رولد کمپنی چې دا ریل ګاډی جوړ کړی وایي چې په اصل کې په دې ریل ګاډی کې پخوانی ډبې یا واګونونه کارول شوي، خو نوې ټکنالوژي ورسره یو ځای شوې ده. د ریل ګاډی دوه واګونونه په 1940 میلادي کال جوړ شوي دي. د ریل ګاډی باډی المونیمی ده. المونیم سپک وي ځکه په الوتکو کې هم کارول کیږي. دا دوه ډبې د 1990 میلادي کال له نیمایي څخه به کار پرتی وي، خو په 2014 میلادي کال بیرون بیر ریل رود کمپنی په لمریزه انرژي د چلیدونکو ریل ګاډو د جوړولو مسؤلیت په غاړه واخیست. په پیل کې ټاکل شوی و چې دا واګونونه په تیلو کار وکړي، خو په لمریزه ټکنالوژۍ کې د پرمختګ له کبله پریکړه وشوه چې د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې په لمریزه انرژي چلیدونکی ریل ګاډی جوړ شي. د ریل ګاډی پر بام د لمریزه انرژي پینلونه یا شیشې نصب شوي چې بیټرۍ چارج کړي. دا ریل ګاډی 100 چوکۍ لري.
تاسو زادي رادیو ته غوښیاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په پاتې شیبو کې 2:19 پروګرامونه خبريږي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام.
د انصاف پلاټ کې یو وی چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه امدی کړه باندې ورست تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د اپ سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندوز ولایت د قلایزال د ولسوالۍ اوسیدونکی نصیر احمد وایي چې زوی غواړي د دغه ولایت په مربوطاتو کې د پولیسو په لیکو کې شامل شي او خدمت وکړي خو د دغه ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ځینې مسؤلین ورنه 10,000 افغانۍ رشوت غواړي دی وایي د 10,000 افغانیو د رشوت د ورکړې توان نه لري دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده لومړی به د نصیر احمد او ورپسې به د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر واورئ
د انصاف پلټکه
ورور ستا نوم څه دی
زما نوم نصیر احمد
له کومه ځایه دې ټلیفون کړی
زه ولسوالۍ خلایزال خبرې کوم
ها مشکل څه و څه ستونزه لرې
دلته زما زوی و دغه زوی تللی و ولسوالۍ کې زه فکر کېږم بیا قمندان امنی معاون دا ویلی و چې 10,000 روپۍ راوړه خو 10,000 روپۍ هم نه لرو بیا هم یو 100 روپۍ پیدا شي خپل روز ګزاره چلو ځکه نه لرو مال نه لرو شی نه لرو زه اوسا کالم یم زه خپل هم کندوز ته تللی یم په قمندانۍ کې کندوز ما ته وویل چې واسطه لري که نه ما وویل چې واسطه زه نه لرم بیا وویل چې پیسې لري که نه زه پیسې نه لرم د خدای قسم به خدای قسم به خدای قسم زه ولې مسلمان یم ولې قسم خورم دا خبر رښتیا ده خلک عسکري کوي وګوره دا هلک نه اخلي وګوره د ولسوالۍ خلایزال دا څه مرداره ده دا څه مرداره ده لږ کال کېږي زما زوی تللی و عسکر و که اوس هم د دې معاش حواله ده د ده نوم څه شي ده د عسکر خیالي ده هلک وایي چې خیالي عسکر که اوس هم زما زوی معاش حواله ده هلته قمندانان ولسوالان خوري کس لري دا خاطه دی زور کوي هغه تشنی کې بیا ځي دا در بدرې ده
تا زوی د دواړه په خپله خوښه غواړی چې زوی د په پولیسو کې شامل شي
زه ستونزې لرم ځکه زه نه لرم نادار یم څه زه نه لرم دغه ګوره ژمه ده بوټي په پیسې دی غله په پیسې دی هر شی په پیسې دی دا دپاره د تللی نه چې یو 100 روپۍ معاش درکوي هغه خپل ګزاره وکړم ځکه نه لرم مالداري زه نه لرم کوچنیان لرم یو ډاکټر ته وځي 200-300 پیسې اخلي دا نه زه نه لرم دلته غریبي نشته زموږ په ځای کې طالبان شته څوک چې په دولت کار کوي هغه سر پرې کوي بیا هم زه خپل سر هم تیر یم خپل دولت ته خدمت وکړم ولې زما یو زوی لرم دایم خارج ته ځي هغه خارج چې ما ته 15 روپۍ پیسې لېږي هغه ما ته په کار نه دی لږ دی لږ خورم خپل وطن ته خپل خاورې ته خدمت کوم دغه دپاره و دولت دلته نشته شی دلته نشته اوبه دلته نشته دربدرې دی زه انتظار کوم خپل دولت ته یو لږ د ولسوالۍ پسارتی د رشوت لږ دا خاطر خپل نظر وکړي
وروره اوس ته غواړي چې زوی دې په دغه ولسوالۍ یا د کندوز ولایت په مربوطاتو کې پرته له رشوت او واسطې نه شامل شي
بله 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 هر جار سم دا ما زلم دا دا زم خوندو سم ز اتلای سم ام اتلای سم ام یو زویلرم دم ته خدمت وکي زما یم شهر اوس کیږي هم زما زوی و کور کې دی هم دولت ما شافه هم دولت خدمت کوي زما ز دا دا مخسب نه لرم
ډیر مننه ژوند دی اوس
خدای ته مان وروره
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کورنۍ چارو وزارت لوایاند خاغلی نصرت رحیمی سره شریک کړه محترم رحیمی د پولیسو پلیکو کې د شاملېدو هغه پروسه څنګه ده؟
ډېر زیاته مننه. په هیڅ وجه زمونږ هیوادوال زمونږ عزیزان هغه څوک چې غواړي پولیسو په صفوفو کې یا نوي ریفورم د پولیسو ته په تشکیل کې جذب شي په هیڅ وجه دوی نه پیسې نه اخیستل کېږي. دوی کاملا رایگان دي. فقط هغه شرایط چې د کورنیو چارو وزارت د تشکیلاتو په برخه کې جذب په برخه کې دوی ته شته دي چې دوی صحت سلامتی ولري. دویم موضوع دا ده چې دوی په جنایي جرمونو باندې مرتکب نه وي په خو بل د دې توانایي ولري چې هغه فزیکی ورته دوی ولري. دا درې موارد که دوی ولري مونږ دوی طلبای کوو او مرکز کې او په ولایت کې به د جلب جذب مراکز دوی سره به سالم برخورد کوي دوی به جذبوي.
ښاغلی رحیمی دا موضوع مو له تاسو سره په دې خاطر مطرح کړ چې د کندوز له ولایته ازادي راډیو ته یو کس ټلیفون کړی چې زوی غواړي په پولیسو کې شامل شي، خو کله چې د قلعه زال په ولسوالۍ کې مربوط ادارو ته مراجعه کوي د پولیسو ځینې مسؤلین ورنه 10,000 افغانۍ رشوت غواړي. آیا داسې موارد موجود دي؟
زه تاسو ته همده خلکو ته چې دا خبرې مطرح کړې ده او د افغانستان ټولو خلکو ته دا اطمینان ورکوم چې د کورنیو چارو وزارت د څو وخت مخکې وزارت نه دی. د فساد سره د مبارزې په برخه کې د وزارت نوې رهبرۍ په خاصه توګه جلالت نواب وایس احمد برمک جدی اقدامات تر سره کړی دي. جدی سپارښتنې یا تو استخباراتي او کشفي ارګانو ته کړی دي ترڅو بده خپل پر ریفورم خپل په چوکاټ او نظام د وزارت داخله کې مفت او مثبت تغیرات راول او اصلاحات راولو. دوی د هیڅ چاته یو روپۍ هم نه ورکي او کچیرته دوی غواړي چې د اورښتیا دغه موضوعي هلته چا پیسې ته نه غوښتي وي، تاسو کولی شئ چې ما شخصي شمیره دوی سره شریکه کړئ. زه به په دې برخه کې دا موضوع د وزارت په رهبرۍ دغه موضوع به چلول کېږي تحقیقي بیګ و هغه که په هر سطح هر څوک عاملین وي، هغه څوک چې فساد زمینه مساعده کوي یا فساد کوي یا پیسې اخلي په واضح توګه وایم دوی سره به جدي د قانون په چوکاټ کې برخورد کېږي او دا موضوع موږ ته ډېره د جدیت وړ ده.
رحیمی صاحب که دا اسناد ولری او موضوع تاسو پورې راورسی مرسته به ورسره وشي؟
کاملا. وګورئ له پولیسو سره د خلکو همکاري چې نوي په هیڅ وجه موږ نشو کولای هغه موارد ته چې هغه تامین د امنیت تنفیذ قانون دی او جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزه ده، د فساد پر وړاندې مبارزه ده، هغه ته موږ ورسیږو. د خلکو همکاري موږ ته ډېر اړینه ده. یو څو مخکې څو مثال نور هم شته چې خلکو موږ سره همکاري کړې ده، عاملین یې داسې فساد څو موارد او خلکو موږ سره همکاري وکړه او عاملین یې د قانون 50 ته تسلیم شول. نو دوی هم که چیرته داسې موارد ولري موږ ته مراجعه وکړي، دلته یو سلنونه شمیرې سره تماس ونیسي، که نه یې ماسو د خپله تماس ونیسي، دغه موضوع به د وزارت تر رهبرۍ تر کچې پورې چلول کېږي او د عاملینو سره به د قانون په چوکاټ کې ډېر جدي برخورد کېږي.
په دې صورت کې نو دی کولی شي چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي؟
هیڅ مشکل نشته. ما مخکې درته وویل که چیرته هغه درې ابتدایي شرطه که موږ لرو که په هغو شرطو باندې دی برابر وي، هیڅ چاته د یوه روپۍ هم نه ورکوي. هر څوک چې دوی نه پیسې غواړي دو خلکو سره موږ سره د همکاري وکړي چې دغه خلک موږ شناسایي کړو او د قانون 50 ته وسپارو.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د کندز ولایت یو اوسیدونکو شکایت درلود چې زوی غواړي د پولیسو په لیکو کې شامل شي، خو د کندز ولایت د قلعه‌زال ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ ځینې مسؤلین ورنه رشوت غواړي او د کورنۍ چارو وزارت مسؤلینو وویل دغه مسله د دوی ته ورسي، هیچا ته د رشوت نه ورکوي او که دغه ځوان د پولیسو په شرایطو برابر وي پرته له ستونزې به په پولیسو کې شامل شي. د دې له مخې نصیر احمد کولی شي چې د 0195-1555 نمبر شمیرې سره اړیکه ونیسي او خپل موضوع ورسره شریک کړي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ورک دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم د یو شمېر دوستانو پیغامونه لرو چې د نور ورکو کسانو په اړه معلومات لري او موږ ته راستولې دي چې زه به یې هم په امانت سره درته خبر کړم. که تاسو په خپلو کوم ورک پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ راواخلئ. د دغو دوستانو د ټلیفون شمېرې در سره ولیکئ، کېدای سي په همدې کسانو کې ستاسو ورک هم وي. ډېر مونه ځنډوم، د دوی پیغامونه به واورو.
سلام علیکم، زه حاجی نورزی د هلمند څخه خبر کوم. دا مې دوم ځل دی چې زنګ ولې دی ازادي راډیو ته. یو حالتي چې دا د ستار په نامه دی په هلمند کې، دی معلومات یې زما سره شته. که دې چا کړی بیا دو چې خو ما دی په دغه شمېره باندې دی وایي. اصلي خبره دا چې د دی وایي زه د نوزاد یم، په نوزاد کې د میانجې یم، د ناپزلا خوندزی یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. یو ورور زموږ سره راسره دی په هلمند ولایت کې لشکرګاه ښار کې، چې هغه صرف خپل نوم لیکلی چې عزت الله ګونګی دی او خبرې هم نشي کولی او د چا نه هوري نه خپل چاته ویلی شي څه. خو صرف دا سړی زموږ سره موجود دی بلې په لشکرګاه کې. دا سړی موږ د لشکرګاه روغتون ته دیولی او د سره صلیب روغتون ته مو هم دیولی. دې مازور دی چپاپ شاه زنګونې ډېر پرسېدلې دي، په پښو تلی نیسي پر لکړو دي. نو دغه مسلمان موږ و سره صلیب کام دیولې دي او په نت کې مو دغه تصویرونه عکسونه هم ورکړي دي. که چیرې دغه څوک دا پیغام هوري د خپلوان نو زموږ سره دی پر دغه ټلیفون شماره باندې تماس ونیسي. 0 4 0 0 0 1 0 تشمره بیا تکراروم 0 4 0 0 0 0 0 4. نو دغه دوستان چې چیرې خبر شي او دا پیغام واوري موږ سره د پر دغه شمېره تماس ونیسي. هغه بیچاره خوار غریب د شپې د ورځې د دردو د لاسه چیرې بغاري وي. موږ په هیڅ نه پوهېږو چې دی ولې چېرې خبرې نشي کولی، ځکه په هیڅ نه پوهېږو او ګونګی دی څه اورېدی هم نشي. نو د دغه په هیله د ازادي راډیو ته دا پیغام استو. وسلام، خدای په امان.
السلام علیکم. زه ازادي ته مې ټلیفون کړی دی. زه د کندهار څخه عصمت الله خبرې کوم. دلته د آزاد په نامه یو نفر دی، تقریبا د 30 کال عمر دی. په ډډه کې سپین تارونه پیدا شوي دي. دوه درې واره ما نورو ټلیفون ورته کړي ازادي ته. د حضرت په نامه دی د یوکو ته خوشتوې ده. دی وایي ما مخکې په ملي اردو کې هم کار کوي، دماغي توازن مې ته لري او کله دی نیمکه پښتو وایي، کله پښتو او فارسي لفظونه په ګډه یې. او کتی کولای شي ما سره په دغه ټلیفون نمبر ما سره اړیکې ونیسي. 0 5 1 4 8 1 0 5 1 4 1 4 8. کوم ټلیفون نیوي د 7 8 بجو سره بیا در ماښام د 2 بجو پورې ما سره په دغه اړیکې ونیسي. بیا بل وخت در سیم بیا بند. وسلام.
السلام علیکم. زه تور آغا د هلمند ولایت نه دلی د ولسوالۍ ستا سره په تماس کې. یو ګران روش د صدیق په نامه ما سره په ایران کې را سره و. تقریبا 30 کال 40 کال عمر یو دا مسلمان ورور قریب کې کې شناخته یې. ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووي 0 5 1 4 4 0 8 0 8 0 8. او تقریبا 2 میاشتې مخه ما سره په ایران کې سره وصله.
سلام علیکم. زه جاوید د کابل نه تاسو سره په تماس کې ما همتی الله په نوم د غزنی دی ولایت. موږ سره په مدرسه کې په خور کې سبق ویلی او خپل پلار مړ خو تقریبا دی نه او الله سو کلو چې مدرسې ته راغلی او تقریبا 15 کلو ده. او انډیوالان څوک خپل ترونه ورونه یا بل څوک
پختنه کوي نو ما په دې تماس باندې اړیکه ونی سي پر و سو شپږ شپېته درې سو شپېته پنځه سو یوولس غزنی دی ولایت ده او کله مې مکور ورسره خو سره هغه ته نه یېرو چې زه دې کم کلي مکمه ولسوالۍ ما تقریبا دې نه لسو کالو چې دا راغلی او اوس پورې ژوندی ده او په مکه مدرسه کې سبق وي او که څوک په حق له هغه غواړي نو ما سره دې تماس بیا ونیسي په دې نمبر. السلام.
ګل محمد د هلمند ولایت خبر در کوم د پیزلا په نامه یو هلک دی د شپشنه ګرده هلک دی اوس یې د شلو رحمه دی د زه چې سترګې دي د پلار نوم مینو دی نه راشوي او د وای د ما یې د زما نس ده او د ور دی هغه محمد ګل دی د څلور کاله کې پنځم دی چې په لشرګاه کې دی.
السلام علیکم. والدینیم د دې سافت نه دلته یو کس ده د ګل نواز په نامه وایي. زه نوم یې ګل نواز ده والا د شاه نواز اوسېدونکی نه پوهېږم چې د ننګرهار ده او که د کوم ځای ده. دا دلته په دې سافت کې ګرځي په دې مسجدو کې کله یو مسجد کې شپه وي او کله بل مسجد کې شپه وي. هیله کوم د ورونو نه که دا د چا خپلوانی ګل نواز نومېږي والا د شاه نواز نو دغه شمارې ته زنګ وکړي 0 5 3 2 3 1 5 بیا دوباره تکراروم 0 5 2 3 3 1 5 د خدای په امان. ښه وخت ولرئ.
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. زه رضا محمد یم د هلمند ولایت د نوزا د ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د نوزا د مرجو ولسوالۍ د قصاو د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان یم. یو ورور دی میاخ شیدی او ورور مې ګل احمد دمیش او اخی مې سردار محمد دمیش. سردار محمد د سروه کار دی او ګل احمد چې دی د محمد غوث کار زوی دی. دا دوه کاله درې میاشت کېږي د کور نه درکه شوي دي. نو چهار مسلمان ورور په اړه معلومات لري او ځای بندیان یې او ځای مړوکي داسې دي. موږ سر ټلیفون په دوه شمېرو اړیکه ونیسو. ټلیفون شمېرې دي 0 0 0 6 0 8 3 3 بل شمېره ده 0 0 0 2 2 1 0 8 5. ټلیفون شمېرې ځل بیا 0 0 0 6 0 8 3 3 او 0 0 0 2 1 0 8 5. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حبیب الله د زابل د ولایت د سوري ولسوالۍ د ملزو د کلي صدا پیغام پرېږدم. زما یو وراره ده د عبدالرازق په نامه چې د اته میاشتې کېږي د خپله کوره نادراکه ده. که چا ته په هکله معلومات وي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي 0 0 8 6 5 1 1. د اړیکې د شمېرې تکرار 0 0 8 6 5 1 1. مننه.
السلام علیکم. زه اسمت الله د خندار ولایت د خمسل ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې. زما یو د خاص زوی دی چې د اسمت الله په نامه ده. جروز محمد زوی دی. چېرې یوې میاشتې پایته نادرکه سوی د مقول ولسوالۍ کښې هم لیدل سوی دی. کله چېرې زما خپله غږ اوري هم د ده نور انډیوالان ملګري زما غږ اوري. ما ته چې په لاننۍ شمېره زنګ وهي زموږ د ټلیفون شمېرې دي 0 0 0 5 5 1 1 او بله شمېره 0 0 1 5 5 1 5. او د که هر څوک زما ورور یم دی مې خپله غږ اوري هم یم نه د نور ملګري وي. د مهربانۍ د مخه دې زموږ سره په دغه شمېره ونیسي. زنده باد. ازادي راډیو. زه خوښ یم.
بلی السلام علیکم زه د هلمند ولایت د برشته ولسوالۍ تاسو سره په حریف کې یم. زما ورور ورک شوی دی حکمت الله د دوې میاشتې کېږي چې ورک دی نهتو تنه چې موږ ته نهشته تر کومه تللی دی تر کومه نه دی تللی که تاسو کولی شئ په دغه شمېره ما ته زنګ را ووی را ویښاست که هر چا ته معلوم دی د څوارلس کالو عمر یې لري د تلیفون شمېره ده 0 5 5 5 بیا 5 9 بیا 0 9 3 د تلیفون شمېره ده 0 5 5 5 5 5 9 0 9 3.
السلام علیکم حاجی عبدالکریم اسد زید سن ولدک سے سی سره فاطمہ کیما خدام د دنیا او د اخرت ټول سر در حل کړ زما د دا وزی لان مکه تی دی خړی کاوی وزتی څو وخت کیږي مې چې د تامه وته دی کوي ولې نکوي د خدای د رضا لپاره د اعلان خوې زرنه خدای خبر دی حاجی عبدالکریم اسد زید سن ولدک سے سی سره فاطمہ کیما زما یو زی ورکړي ترے کالو دوی میاشتی کیجی ننے بارام دی دسپالو سو کالو دی پرانگ سور بخون دی پا آر ملک چیز اعلان دی بخفل آوری یا دخلائی برگار پارو یا بل مسلمان آوری دی یا معلومات ورسی یا دخلائی جل جل احمود رزار پارو پر داگش میرو بانی زمان سر تماس ونسی زی پلارم ما دا درے کالو دوی میاشتی اوانستان پاکستان مکمل اپنی گوستی دی بخفل لاکم دی یا وانی معلومات کلی دی دا غشمیرو باندې د زمر سره تماس د خدای جل جلاله د رضا لپاره ونه شي 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
السلام علیکم ز عبد البصیر د اجما محمد شاه زی چې یو ورک ورور مده تقریبا لس کاله شاوخوا کې کیږي په رادیو ازادۍ کې موږ د ده پیغام اورېدلی دی د پیغام موږ اورېدلی نورو خلکو اورېدلی دی او ویلی دی چې زه له ګل محمد د اجما محمد شاه زی د غور د ولایت خوجروف د کلي اوسېدونکی یم زه دلته اوس یو ځای په محبس کې یم چې آیا د بګرام محبس یاد کړی دی که د پولي سرخي محبس یاد کړی دی په هر محبس کې کوي او که دغه پیغام ستاسو سره وي په دغه شمېره د ما سره تماس ونیسي یا تاسو زما سره تماس ونیسي د هغه سړی زما سره تماس ونیسي ګل محمد د اجما محمد شاه زی د عبدالبصیر ورور زه خپل عبدالبصیر خبرې کوم خدمات میرا د سپد نه آیا یارلس گروپنگوس دو سوا یو سرویشت یا تکراروم ماش میرا دا خاریف ماش میرا دا دا عبدالبصیر په نامه سفر نه آیا یارلس گروپنگوس دو سوا یو سرویشت تاسو مهرباني به وځه کچ موږ ډیر سرګردان یو ډیر په تکلیف سی یو دا ډیر وخت څخه موږ دغه اوازه اورېدلې ده نو موږ زیات کوشش کوو چې به دا د پیغام یو پلا بیا خپور شي نو واره دغه واره نور خلک موږ ته ویل دي چې موږ اورېدلې دي والسلام.
الو السلام علیکم زه جمعه خان د هلمند ولایت د دېش رسولي د سیسي نو تماس کې څنګه غوړ پیغام نشر کے
سلام آزادی راجو کرکوم زه کارکې نظر کړه د کلاټ چا سره یې په دغه شماره دی ما سره تماس ونیسي 0 0 4 3 5 3 5 9 یوارې بیا تکرار کړم 0 0 4 3 5 3 5 9 دا د ما شماره ده
اعلان چې ما باسي د خدای په لاره شاشه یې نیمور کوم ما ته سره تماس ونیسي په زبر د ګونګای د ملان امین الله په نامه ده.
سلام علیکم، زه عبدالباری د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما ورور دغه 15 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی د هلمند د قتلګن په سیمه کې. نادرکه څخه هر مسلمان کې درک لري صدا شمېره د ژوند 0 0 0 3 3 1 5 2 1. سلام علیکم.
بله سلام علیکم ورور، زما واقع دی د سلطان په نامه د 4 کاله کېږي چې ورک دی. نو که څوک پاکله معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0 0 0 8 0 9 2 9 بله شمېره ده 0 0 0 0 8 5 5. اخري څلور اچي ورور چا ما ته ټلیفون راوچ ما ټلیفون ان شاء الله کار کوي. د ازادي راډیو څخه جان مننه.
السلام علیکم، زما یو د تر زوی د اسلم په نامه د خلکې له کوره وتلی د نادرکه دی. کله چا سره یې یو څه څوک لري یا د خپله مونږ دې په دې شماره اړیکه ونیسي. 0 0 2 2 4 4 9 9.
السلام علیکم، زه سید کریم د هلمند ولایت څخه د سره په اړیکه کې یم. زما د اخشي زوی ورک شوی دی، نوم یې ادم خان دی. د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د 4 کاله کېږي چې نادرکه دی. که څوک زما غږ اوري پر دغه شمېره دې اړیکه راسره ونیسي. که دی خپل دی که بل چاته معلومات. 0 0 0 2 0 0 0 5 5. بله شمېره ده 0 0 0 0 1 0 0. السلام علیکم.
السلام علیکم، امین منصوری یم د پکتیکا ولایت متخان د لسوالی د ابراهیم کاری د سدن کیم. فعلاً متحده عربی امارات او دبی نه تر سره پین کیم. پیغام درته پرېږدم. دما پیغام د ورکو عزیزانو خبروین کده. دما یو تر محمد قسیم په نوم باندې ده. رنګ تور ده، خوښۍ پښه باندې مانده ده، ګوډ ده. نو تقریبا له 4 15 کلو راهیسې نادرکه شوی ده. کور وتلی ده او هېڅ معلومات هم نشته. مخکې ما یو څو پیغامونه پرې ایښي وو، بیا څه معلومات شوی وو چا ته ښه ورکړه ته په لیدلی وو، خو بیا هېڅ درک ونه لګېدل. وروسته موږ اوجې ته ولاړو، پیدا مو نه کړو. نو که چا ته معلومات وي او یا د محمد قسیم په نوم باندې پېژني، په چپ پښه باندې ګوډ ده لیدلی وي، نو مهرباني دې وکړي په لاندې شمېره دې له ما سره اړیکه ونیسي. د اماراتو شمېره مې ده 0 0 0 0 9 1 5 5 4 5. مثال 0 0 1 5 0 5 9 5 5 5 5. او یا د افغانستان شمېره ده 0 0 2 2 6 2 2. دې شمېرې ته اړیکه ونیسي. محمد نعیم نیمیږي، دغه سره تماس ونیسي. مهرباني به وي.
زما نوم صدیق الله ده، د کابل اړیکه نیولې ده. د زابل ولایت یم، پیلم ازبکتر خان یاساکي یم. او زما یو انډیوال ورک ده چې نوم یې عبدالله ده. وسلام، پر دغه شماره دې اړیکه ونیسي. زما شماره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 زما نوم نادر خان ده زابل ولایت ارغنده ولسوالی د مدخیلو د کلی یم. نو په زما یو ماما ورسته نومیې سردار محمد ده. که چیرې د هر چا پته معلومه وي نو پر دغه شمېره دې زنګ ووایي: 0 اویا 0 اویا 8 اویا 15 14. پر دغه شمېره دې زنګ ووایي.
السلام علیکم. صاحب ناز مچنا خوند کندار ولایت سر خبره کوم. زما یو انډوال دی د پنجوایی د ولسوالۍ د ملا دوست محمد اخوند په نامه باندې. که چیرې یا د ده ملګري د زما غږ واوري، ده ته چې زما دغه لمبر ورکړي یا دی زما غږ واوري: 0 اویا 1 دېرش 2 شپېته 2 څلور اتیا. دا زما لمبر دی. که ملګري زما غږ اوري یا دی زما غږ اوري، پر دغه شماره دې زما سره تماس ونیسي.
زموږ یو دانه زیرادر دی، دا 10 کاله کېږي چې ورک شوی دی. د اجمه مسجد زید رحم نوم چې دین لا ګلما خپل د اجمه مسجد کا زید انو زه که شمور غلامت نه زما دید شبند مزه فعال ک موسی یو معلومات راکې مودا زادې درځه ته دا معلومات نیولې دي چې غدي راځي ویلې دي چې دوی خپل کړې دي هغه زمان چې دا موږ په یان نه یو کار پورتې نو دا موږ زه ټلیفون شماره 01 015 03 15 بیا درته وایم زموږ د ټلیفون شماره 01 015 03 15
دا غش میاره ده. سلام. هغه د بغلان د ولایت نارنج ولسوالۍ مخه مونږ یو خوارزده ده په کندهار ولایت د نشت ولسوالۍ د کشتانډر د کلي سالم احمد نمیږه د محمود ده که ما زنګ واوري نو ما نه مبتره زنګ وایي 00 04 02 01 نه تالور چې تر څنګه دا نمبر تر زنګ وې زه حمد الله نه میګم چې موږ ورته په تاسو سره څنګه شي. سلام علیکم.
بلې السلام علیکم. ما نوم فرید دی د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زما یو کا دی د مرجع ولسوالیو نو ما یو کا دی د یوسف په نامه دی د پنځه کال کېږي چې ورک شوی دی تر ار ورته معلومات یې نو په دغه نمبر دی زنګ وې څه پیر وسو درې انځاتیا اتیا شپږ زندوس وسلام درته وایم.